Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. نن د پنځشنبې ورځ د 1499 یوم هجری لمریز کال سلوغی دلوی د میاشتې درېمه ده چې د 2000 میلادي کال د جنوري له درویشتمې سره برابر ده. نوریاس نوریم د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. وابوري چې افغان ولسمشر وایي د طالبانو وسله وال له جګړو ستړي شوي خو مشرانې باید له سولې واک ته د رسېدو لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده ونه کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د ولسمشر اشرف غني او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په پرونۍ کتنه کې د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبري وشوې. د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیشن بي د ورځې د استزاد محکمې پایل په متحدو ایالاتونو کې شاوخوا 10 میلیون وګړو لیدلی دی. د چین دولتي رسنۍ د اوهان په ښار کې سره لننه په سیمه ییز وخت د سهار له 10 بجو پر عامه ترانسپورت بندیز لګولی، او هغه هم د هغې ناروغۍ له امله چې په دې وروستیو کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په پرونۍ کتنه کې د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبري وشوې. دواړو مشرانو د سویس په دوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ وکتل. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې دواړو مشرانو پر هغو موضوعاتو هم خبري وکړې چې د ولسمشر ترامپ د افغانستان د سفر په مهال مطرح شوې وې. په ځانګړي ډول پر دې بحث وشو چې څرنګه د افغانستان او متحدو ایالاتونو مشرانو چې کوم بحثونه بګرام کې کړي وو، هغه په راتلونکي کې بیا هم د دواړو هیوادونو د چارواکو له لوري انتعقیب شي. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د نومبر 28 په بګرام کې کتلي وو، او هلته له طالبانو سره د اوربند او له افغانستان بهر د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو په اړه خبرې شوې وې. په ننګرهار کې یو قاضي د نامعلومو وسلوالو له لوري ووژل شو. د ننګرهار د والي ویانا تولا خوګیاڼۍ وایي قاضي رفیع الله پرون په بهسود ولسوالۍ کې وویشت.
د بهسود ولسوالۍ اړوند بیزیک مالتي سیمې کې نصرګن وسلوال له لوري ننګرهار استیناب محکمې یو برحاله قاضي رفیع الله په ډز سر په شاته رسول شوی دی.
د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. دا په نږدې یوه اونۍ کې دوهم قاضي دی چې په افغانستان کې وژل کېږي. د فاریاب د استناف محکمې د جزا د دیوان رئیس قاضي غلام فاروق د تېرې اونۍ پنجشنبې په ورځ د میمنې په ښار کې ناپېژنده وسلوالو وژه. په هرات کې تېر ماښام د ترافیکي پېښې له امله 4 تنو د یوې ښځې په ګډون خپل ژوند له لاسه ورکړ. د هرات د ترافیک مدیر غلام سخي حسیني وایي چې ټکر د هرات اسلام قلعه پر لویه لاره شوی دی. تیز رفتار موټر چې د مشهد لوري راغلی و له موټروان سره پکې 4 تنه له یو باربري موټر سره چې د لارې په اوږدو کې ولاړو ټکر کوي. دا پېښه د ماښام د 2 بجو خواته وشوه. د هرات د عضوي روغتون سرطبیب محمد عارف جلالي وایي چې د دې کسانو مړي روغتون ته انتقال شوي، او تر اوسه د 3 وژل شوو کسانو هویت نه دی معلوم. ټاکل شوی د تر 19 کلونو د لږ عمر کرکټ په نړیوال جام کې سبا د افغانستان لوبډله له کاناډا سره مسابقه وکړي. په دې نړیوال جام کې پرون افغان لوبډلې د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته د 168 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان تر 19 کلونو لږ عمره لوبغاړو لومړی بیټنګ وکړ، او په ټاکلو 50 اوورونو کې 268 منډې هدف وټاکه. خو د متحده عربي اماراتو ټوله لوبډله د 150 منډو له جوړېدو سره وسوځېده. په دې لوبه کې شفیق الله غفاری د مخالف ټیم 5 لوبغاړي وسوځلو، او د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. تر دې مخکې افغان ټیم په دې نړیوال جام کې کوربه هیواد جنوبي افریقا ته په 2 وکټو ماتې ورکړې وه، چې هلته هم غفاری 6 وکټې اخیستې وې او غوره لوبغاړی ټاکل شوی و. خبرونه لازدي رډو اوري. د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن بي د ورځې د استزاد محکمې پیل په متحدو ایالتونو کې شاوخوا 1,000,000 وګړو لیدلی دی. دغه شمېره چې پرون د نیلسن د درجه بندۍ ماسې خپره کړه، له هغې کمه ده چې په 13 نومبر میاشت کې په استازو جرګه کې د ترامپ د استزاد پیلولو په لومړۍ ورځ خلکو لیدلی و. هغه مهال اټکل شوی و چې 13.3 میلیون وګړو د ترامپ د استزاد پیلولو جریان له ټلویزیونونو کتلی دی. دغه سروې په سنا کې د محاکمې د پیل لومړۍ ورځې په ژوندۍ بڼه د شپږو ټلویزیونونو چینلونو د 4.5 ساعته خپرونو د جریان پر اساس برابره شوې ده. ترامپ د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر دی چې استزا کیږي. لومړنی ولسمشر اندری جانسن و چې په 1988 کال کې سنا استزا کړ. دوهم هم بیل کلینتن و چې په 1998 کال کې استزا شو چې دواړو ته سنا جرګې برات ورکړ. ولسمشر ترامپ ویلي کوم غلط کار نه دی کړی او دغه بهیر د شرم ور بللی دی. دې ته په پام سره چې جمهوري غوښتونکي په سنا کې اکثریت دي، دا تقریبا یقیني ده چې هغه ته به هم د دغې محکمې په نتیجه کې برات ورکړل شي. د چین دولتي رسنۍ د ووهان په ښار کې سره لننه په سیمه ییز وخت د سهار 10 بجو پر عامه ترانسپورټ بندیز لګولی. په دې بندیز کې بسونه، میټرو او بیړۍ شاملې دي. همداراز نورو سیمو ته د الوتکو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. ووهان د 9 میلیون اوسیدونکو ښار دی. یو نوي اخیستونکي او وژونکي ناروغي اصلي مرکز دی او همدې لپاره پر عامه ترانسپورټ موقتي بندیز لګول شوی. په هغه راپور کې چې پرون خپور شو، حکومت د ښار له اوسیدونکو هم غوښتي چې که چیرته ډېره اړتیا نه وي نورو سیمو ته د نه ځي. دغه ناروغي چې له یو انسانه بل ته لیږدي، تر 1500 ډیر کسان په چین کې اخته شوي دي او تر اوسه یې لږ تر لږه 10 تنه وژلي دي. او د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای وایي د تاجکستان حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی او اجازه یې نه ده ورکړې چې د ازادي راډیو تاجک څانګه پرته له خنډونو خپل فعالیت په تاجکستان کې ادامه ورکړي. جیمی فلای په یوه لیک کې د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزیر سراج الدین مهرالدین په نوم د جنوري په 1 استولی لیکلي چې موږ اوس په متبادلې لارې فکر کوو. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په تاجکستان کې د تاجک څانګې 4 غړو ته د شپږ میاشت په مخ د فعالیت اجازه ورکړه او د دې ادارې او وو نور خبرلان ته په اکتوبر کې موقتي اجازه نامه ورکړې وه. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان، د بې سرحده خبرلانو سازمان، د بشري حقونو د څار ډلې او د تاجکستان دننه د رسنیو او د دفاع ډلو د تاجکستان د حکومت پر دې پرېکړې اعتراض کړی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړه درجه 2، ټیټي منفي 8، اسمان نیمه وریز. هرات د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټي منفي 1، اسمان نیمه وریز. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټي 0. مزار شریف نیمه وریز، د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټي 0. او ننګرهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14، او ټیټه منفی 3.
دا د افغانستان د څو خبرونو د هوا د حالاتو اټکل. ازادي راډیو اوري. افغان ولسمشر وایي د طالبانو وسله والو جګړو ستړي شوي، خو مشران باید له سولې وخت د رسیدو لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده ونه کړي.
If they see peace as a Trojan horse to overthrow the government and the society, then the society and the government would mobilize.
ولسمشر غنی دغه څرګندونې پرون د سویس د دوس په نړیواله اقتصادي غونډه کې وکړې. هغه له خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ سره هم د دې غونډې تر څنګ وکتل.
او مفید ملاقاتو د دواړو متحدینو ترمنځ، خاصتا ولسمشر ترامپ د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه قدردانی وکړي چې دوی اوس کولی شي په خپل هیواد ساتنه وکړي.
د دغه کتنې په اړه مو د ولسمشر لویان صدیق صدیقي سره مرکه کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې د امریکا متحدو ایالتونو ولسمشر غواړي چې د یو شمیر نورو هیوادونو اتباع هم امریکا ته له سفر څخه منع کړي. تر اوسه ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، یمن، وینزویلا او شمالي کوریا اوسیدونکي په دغو بندیزونو کې شامل دي. او د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپروو. د یوې ادارې د استخدام له رئیس به واورئ.
مخبل وان خیس کله نه نیسه ولی ما خپل هیڅ نه خکې چې څه کار کوم ارته مې خپل وانه سی کی سیستم نو سره رقابت دی نو وای ما راځي فورم واخلې غدې رقابت او کې نو کې کامیاب شلې خو لاخ کنه شلې نو وای
ازادي رادیو اوري په ټوله افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه او وازي اوریدل شي. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک کار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان ولسمشر وایي کچې طالبان سم سول کوي ولسی منی خو اشرف غنی په قطر کې د طالبانو د مشرانو اعمالو ته د شک په سترګه ګوري. په ورته وخت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې په سویس کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې برخه اخیستې وه ټینګار کوي چې د افغان سولې لپاره پکار دی چې طالبان او افغان حکومت د سولې خبرو ته سره کښېني. د هغه خبره ده چې طالبانو تر دې دمه رد کړې ده. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر په دې باور دی چې د طالبانو وسلوال د جګړو ستړي شوي دي خو مشران باید له سولې څخه وقت در رسیدو لپاره د وی وسیلې په توګه استفاده ونه کړي. د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې تر څنګ په یو بحث کې ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ وویل آیا طالبان چمتو دي چې شخړې ختم کړي؟ که چیرته دوی دا غواړي افغان ټولنه حاضره ده چې دوی بیرته ومني، خو که چیرته دوی له سولې د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي چې حکومت او ټولنه راوپرسوي نو بیا به ټولنه او حکومت د دوی په وړاندې ودرېږي. افغان ولسمشر زیاته کړه چې د طالبانو مشران له خپلو وسلوالو سره صادق نه دي. د طالبانو سرتیري له جګړې سخت ستړي دي، خو هغه کسان چې په دوحه کې ناست دي 4-5 ښځې یې کړي دي له ژونده خوند اخلي او په پانګوالو بدل شوي دي. ازادي راډیو د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په دې برخه کې په قطر کې د طالبانو د دفتر نظر وغوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو د هغوی نظر نه دی ترلاسه کړی. اشرف غنی بیا وویل چې هېڅ جګړه په ځانګړي ډول د شلمې پیړۍ د وروستیو او د یوویشتمې پیړۍ جګړې له سیاسي جوړجاړي پرته نه دي حل شوي. طالبانو هم د افغانستان د جګړې د حل لپاره پر سیاسي خبرو ټینګار کړی دی او د دوی استازي د قطر په پلازمېنه دوحه کې له امریکایي پلاوي سره په خبرو بوخت دي، خو طالبان وایي چې د افغان حکومت له استازو سره خبرو ته چمتو نه دي ځکه چې د دوی په وینا دا ګوډاګی حکومت دی. بل لور ته د پاکستان صدر اعظم وایي چې د افغانستان مسأله د طالبانو او افغان حکومت د خبرو له لارې هواریدلی شي. عمران خان د سویس په نړیواله اقتصادي غونډه کې پرون وویل
and that could only happen if Taliban and the Afghan government
halt bayat asulawi aw da yawaz haq waqt kiday shi che Taliban la Afghan hukumat sara yaw zaik shini aw siyasi jur jaray wakri da bayat lumray kam bi khus tar tul muhim shay che asan ham nade khu yawaz nay larada che Taliban aw Afghan hukumat sara khabar utak shini kala che da wushi che sunzi bawlari khuda da parmaghtag yawaz nay larada. افغانستان پاکستان تورنی بیچ طالبانو ته په خپل هیواد کې پناه ورکړي او حقوی ته آسانتیاوی برابرې کړي دي. اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي. د صدر اعظم عمران خان تر پرونیو خبرو مخکې د افغانستان ولسمشر په داوس کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره وکتل او دواړو مشرانو موافقه وکړه چې په پګرام کې د دوی ترمنځ د ترسره شوي غونډې پر مهال چې کوم موضوعات مطرح شوي وو هغه به د افغان حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار تعقیب کړي. په پګرام کې د نومبر په 28مه د ارت خبر پڼې په استناد دواړو ولسمشرانو ټینګار کړی وو که طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن دي باید اوربند ومني او په افغانستان کې د پایدار سولې لپاره له هیواده بهر د ترورستانو ځالې له منځه یوړل شي.
د غرازمو په راپور کې واوریدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی د سویس د داوس د اقتصادي غونډې تر څنګ د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ سره هم پرون یوه غونډه درلوده. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی وویل چې په دې غونډه کې پر ډیرو موضوعاتو خبرې وشوې. له امریکا سره د افغان ولس د افغانستان د اړیکو په تیریبه له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د افغان ولسمشر د اړیکو په اړه هم په هغه بحث کې چې پرون اشرف غنی د دوست په غونډه کې ګډون کړی و هم پوښتنه وشو. افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره اړیکې عالی دي.
I have no problems dealing with President Trump. I'm one of the few leaders that has an excellent relationship, including today's
conference. له ولسمشر ټرمپ سره په اړیکو کې هیڅ ستونزه نه لرم. زه یو له هغو محدودو مشرانو یم چې ورسره د نن ورځې د خبرو په ګډون ډېرې ښې اړیکې لرم، او دا ځکه چې زه خپله اړیکه د هغو لومړیتوبونو په اساس ترتیبوم چې هغه ټرمپ د امریکا خلکو ته وعده ورکړي او نوموړی پرې ولاړ دی. پوښتنه دا ده چې څه ډول ګډ دریز موندلی شو، او هغه ګډ دریز چیرې دی چې کولی شي پرې وړاندې لاړ شو. دغه راز دا چې افغان ولسمشر د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په دې کتنې کې پر کومو مشخصو موضوعاتو خبرې وکړې، په دې اړه بیا هم احمد شیبر د ولسمشر غنی له ویان صدیق صدیقي سره د سکایپ له لارې پرون مرکه کړې، او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې د ولسمشرانو په دې غونډه کې په کومو مشخصو موضوعاتو خبرې وشوې. ښاغلی صدیقي په ځواب کې وویل
د افغانستان د امنیت د منطقې د امنیت په حقله خبرې اترې وسول، بحثونه وسول، او خاصتا هغه مواردو باندې بحث وشو چې په تېر ملاقات کې دواړه مشران په بګرام کې کړی وو، او د افغانستان د سوله او د امنیت په حقله یې دوی خبرې کړې وو. یو ښه او مفید ملاقات او د دواړو متحدینو ترمنځ د روابطو د لا ټینګښت په هکله باندې، او خاصتا چې ولسمشر ترامپ د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه قدردانی وکړي چې دوی اوس کولی شي د خپل هېواد ساتنه وکړي او په کلکه باندې د ترهګرو په وړاندې مبارزه وکړي.
صدیقي صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د تیر ملاقات خبرو ته اشاره وشوه، تیر ځل چې په بګرام کې دواړو ولسمشرانو سره کتلي وو دې موضوع ته اشاره کړې وه چې له افغانستانه بهر باید د ترهګرو ځالې وځپل شي، دا مسله هم یاده شوه؟
خو ما تاسو ته وویل چې په مجموع کې چې دغه ملاقات د دغه غونډې عاشق ترسره شو، ملاقات کې افغانستان د موجوده حالاتو په حقله باندې خبرې وشوې، د فرصتونو او خطراتو په حقله باندې خبرې وشوې، او د سیمې کې پر حالاتو چې څه ګواښونه شته هغه باندې خبرې اترې وشوې، او خاصتا پر دې هم بحث وشو چې څنګه د افغانستان حکومت او د متحده ایالاتو دوی هغه بحثونه چې دواړه رهبران بګرام کې کړی وو هغه څنګه ترکیب شي، او په آینده کې بیا هم د دغه هېوادونو د حکومتي چارواکو ترمنځ کتنه وشي تر څو هغه مسایل تعقیب شي.
صدیقي صاحب، دوه کلمات تاسو دلته په دې خپلو خبرو کې یاد کړل، یو مو ویل چې دا خبرې مفیدې وي، او بل مو ویل چې خطراتو په باره کې هم خبرې وشوې، کېدای شي چې توضیح ورکړي چې مفید ټکی څه دی او خطرات څه؟
خطرات خدا چې د افغانستان ولسمشر د منطقې د وضعیت په حقله، د افغانستان د سولې په حقله خبرې وسول، او هغه نور فرصتونه چې وسته چې کولی شو په ګډه افغانستان ته سوله راولو په هغه باندې خبرې وسو، د همکاریانو د ادامه په حقله باندې چې دا چې زموږ لوی متحد د افغانستان دولت او خلکو سره به همکاري کوي هغه باندې خبرې وسوې، او خاصتا څنګه کولی شو چې موږ خپله مشترکه مبارزه تر هغه په وړاندې مخته بوځو. دا هغه مهم مسایل چې د فرصت او خطراتو په چارچوب کې دواړه ولسمشران ورباندې خبرې وکړي.
د افغان ولسمشر ویاند صدیقي و چې د سویس د داوس د اقتصادي غونډې تر څنګ د د امریکا له ولسمشر سره د افغان ولسمشر د کتنې په باب نور جزئیات را سره شریکول، دا چې پرون په دې کتنې کې دواړو ولسمشرانو پر کوم موضوعاتو خبرې وکړې، د امریکا د سکایپ له لارې شوې وه، کیفیت د غږ کیفیت سم نه و، بخښنه غواړو.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د سهار وو بجې او نولس دقیقې کېدونکې دي، او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته غوږ شو.
ډیپلوماټ خپرونې د افغانستان د سولې خبرو ته په پام په یوه مقاله کې لیکلي چې دا پروسه باید د افغانانو ژغ نالیدلی ونه ګڼي. د خبرونی په لیکنه په داسې حال کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د تاوتریخوالي کمول او د قدرت ویش د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د خبرو موضوع ده. یو ورکسوي مورد لیدل کیږي او هغه د افغانانو برخلیک دی. په مقاله کې د ډیپلوماټ خبرونی پوښتنه مطرح شوې چې آیا د امریکا او طالبانو په توافق کې به د بیان ازادي، برابري، د تعصب نشټوالی او عدالت ته د درناوي په ګډون د افغانانو حقونه خوندي پاتې شي. د خبرونی په باور افغانستان په نړۍ کې د کوچنیانو لپاره تر ټولو مرګونی هیواد دی او پر همدې مهال طالبانو په پراخه توګه ملکیان په نښه کړي دي. د ډیپلوماټ په لیکنه په تیرو څلورو لسیزو کې په هرو درو افغانانو کې یو یې بې ځای سوی، هره کورنۍ د جګړې قرباني ده او یا هم ورته مالی زیان اوښتی دی. خبرونی د ملګرو ملتونو امار لیکلي چې له مخې له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 34,000 ملکیان وژل سوي چې 2000 یې کوچنیان. په مقاله کې لیکل شوی چې په افغانستان کې قربانیانو ته عدالت نه دی رسیدلی او د دې هیواد حکومت له امریکا او نورو نړیوالو متحدانو سره یو ځای نه دی توانیدلی چې ملکیان خوندي کړي او له بلې خوا یې د نړیوالو قوانینو پر اساس د جنګي جرایمو په اړه تحقیق نه دی کړی. د ډیپلوماټ خبرونی په لیکنه د سولې هر ډول توافق باید یو شمیر موارد په پام کې ونیسي. دا چې هیڅوک تر افغانانو ډیره د سولې هیله نه لري، خو سوله باید یوازې د وسلوالې جګړې پای نه وي، بلکې په هغه کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو ژغ شامل وي. د افغانستان په اړه د واشنگتن پوسټ اسناد په هغه بحث کې ورستی اضافه ده چې پښتنه کوي آیا د افغانستان جګړه په دومره مصرف ارزیده. دا د ډیفنس ون خبرونی مقاله ده چې د افغانستان د جګړې په اړه خبره سو. مقاله په دې پښتنه پیلیږي آیا په خوانی سرتیر غصدی که خبریالان نور له دې جګړې ستړي سوي دي. مقاله لیکي د واشنگتن پوسټ مقاله د افغانستان د جګړې په اړه اسناد د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې خپاره کړل. په دغو کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي جان سابکو اسناد هم شامل وو. مقاله د امریکایي جنرال مارک میلی په اړه لیکلي چې دی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پریښودو پلوی دی چې پر امریکا د سپتمبر د یولسمې غونډې حملو څخه د تروریستانو مخه ونیول سي. خو مقاله د هغو اسنادو په اړه چې واشنگتن پوسټ په دسمبر میاشت کې خپاره کړل د مارک میلی له قوله لیکلي چې وایي ما او ډیرو نورو هغه مهال خپلې ارزونې شریک کړې وې، خو زما هدف هیڅکله دا نه و چې امریکایان یا کانګرس تیر باسم. مقاله لیکلي چې میلی ویلي واشنگتن پوسټ ښه تحقیقاتي ژورنالیزم کړی، خو دا اسناد د امریکا د دفاع وزارت اسنادو په معنا نه دي. د مقالې په پای کې لیکل شوی چې د افغانستان له جګړې هر څوک بیله تجربه لري. د افغانستان اوږدې جګړې ډیری وړې جګړې درلودې او یوه وړه جګړه دا ده چې آیا دا اوږده جګړه په دومره مصرف ارزیده.
ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او سپو سربیر لوی خارونو کې د اف ام پسل شر 15 په صفه او ازي اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر غواړي چې د یو شمیر نورو هیوادونو اتباع هم امریکا ته سفر څخه منع کړي. د اوس لپاره د ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، یمن، وینزویلا او شمالي کوریا اتباع د بندیزونو په دې لیست کې شامل دي. د ازادي رادیو د خبر د څنګه د راپور په استناد تفصیل د احمد شیبر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای پر هغه لیست په یو شمیر نور هیوادونو ورزیات کړي چې اتباع متحده ایالاتونو ته د داخلي دوه حق نه لري. ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سویس کې د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ خبریالانو ته وویل تاسو وینئ چې په نړۍ کې څه پیښې رامنځته کیږي نو زموږ هیواد باید خوندي وي. ولسمشر ټرمپ د هغو هیوادو شمیر او نوم یاد نه کړ چې د بندیزونو په دې لیست کې شاملې شي، خو دومره څرګنده کړه چې د دې پریکړې جزئیات به ډیر ژر اعلان شي. امریکایي رسنیو د ولسمشر ډونالد ټرمپ تر دې څرګندونو یوه ورځ مخکې خبر ورکړی و چې واشنگتن غواړي قرغزستان، بلاروس او د 500 نورو هیوادو برما، اریتریا، نایجیریا، سودان او تانزانیا اتباع په هغه لیست کې شامل کړي چې امریکا ته سفر نشي کولی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سفر د ممنوعیت لومړی لیست درې کاله مخکې خپور کړ چې د وو هیوادو اتباع منع کړل. په دغو هیوادو کې ډیر هغه هیوادونه دي چې مسلمانان پکې اکثریت دي، خو دا بندیز بیا له یو شمیر قانوني ستونزو سره مخامخ شو او امریکایي محکمو وروسته اجازه ورکړه چې د ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، یمن، وینزویلا او شمالي کوریا پر جنو اوسیدونکو بندیزونه ولګول شي. امریکایي ورسپانی وال سټریټ جرنال د سیشن بی په ورځ د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې کوم هیوادونه پر لیست ورزیات کیږي د هغوی پر ټولو اوسیدونکو به دا بندیزونه نه تطبیق شي او بیا شمیر ویزې به نه ورکول کیږي. د پولیټیکو بی پاڼه بیا لیکي چې تر اوسه د هغو هیوادو لیست نهایي شوی نه دی چې د بندیزونو په دې لیست کې شامل شي او تمه ده چې دا پریکړه تر راتلونکې دوشنبې پورې اعلان شي. د سپینې ماڼۍ ویاند هوګان ګیدلی په دې برخه کې د تفصیلاتو له ورکولو ډډه وکړه خو ویې ویل چې د ممنوعیت اصلي پریکړه د امریکا د خوندي ساتلو لپاره او د نړۍ د امنیت د تامین لپاره اغیزمنه ده.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادۍ په چپو کې د اونیز پروګرام ور دی، بیا هم د سولې په اړه په دې پروګرام کې د سولې د موضوع په ارتباط بیا هم په دې پروګرام کې خبرې کوو. تاسو لپاره یو فرصت دی. یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سره لیکونم. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په پرونۍ کتنه کې د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې وشوې. دواړو مشرانو د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې تر څنګ وکتل. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کتنه ډیره ګټوره وه. په ننګرهار کې یو قاضي د نامعلوم وسله وال لوري وژل شو. د ننګرهار د ولي ویان عطا الله خوګنی وایي قاضي رفیع الله پرون په بی سود ولسوالۍ کې وشتروسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. ټاکل شوی چې تر 19 کلونو د لږ عمر کرکټ په نړیوال جام کې سبا د افغانستان لوبډله له کاناډا سره مسابقه وکړي. په دې نړیوال جام کې پرون افغان لوبډله د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته د 160 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیشن بی د ورځ د استزاد محکمې پایل په متحدو ایالتونو کې شاوخوا 12 میلیون وګړو لیدلی. دغه شمیره چې پرون د نیلسن د درجه بندۍ ماسې خپره کړې له هغې کمه ده چې په 13 نومبر میاشت کې په استازو جرګه کې د ترامپ د استزاد پیلولو په لومړۍ ورځ خلکو لیدلې وه. هغه مهال اټکل شوی و چې 10.8 میلیون وګړو د ترامپ د استزاد پیلولو جریان له ټلویزیونونو کتلی. د چین دولتي رسنۍ د اوهان په ښار کې سر له ننه په سیمه ییز وخت د سهار لسو بجو پرامه ترانسپورت بندیز لګولی دی. په دې ښار کې په دې وروستیو کې یوه ناروغي خپره شوې چې له یوه انسان بل ته لیږدي. تر 500 ډیر کسان پرې اخته شوي او تر اوسه لږ تر لږه 12 تنه یې وژلي.
دا ژوند رنگونه
مشغل صفیمه.
چیرې کار کوي او څه کار کوي؟
زه په ریاست کوچانو کې کار کوم، په هیڅ مدیر د استخدام.
مدیر د استخدام څومره مهمه وظیفه. څه رقم کسان غواړي دلته استخدام کې؟
داسې کس غواړم چې شایستګي ولري.
څه رقم شایستګي؟
یعنی هغه کس چې واقعا لیاقت ولري، یعنی هغه کار ته چې ګمارل کېږي هغه په ښه وجه مخ ته وړل شي. داسې یو کس غواړم.
واسطه څومره په نظر کې نیسي؟
نه نه کېږي اوس.
واسطه نه
کېږي؟ نه نه کېږي اوس. ښه دی لږ خپلوان خو هیڅکله نه نیسم، ولې زما خپل هیڅ نه خوښېږي چې زه کار وکړم. هلته مې خپلوان اوسېږي.
ځینې دوستان چې مثلا زنګ درته وهي غوته څه وایي؟
سیستم نهسه رقابتي دی. نو وایم راځي فورم واخلي، هغه دی رقابت وکړي، نو که کامیاب شلی خو لاښه، که نه شلی نو ویس.
توقع درنه کوي چې مثلا فلانی مې راته مقرر که بیا تاسو دا کار ونه کوي درنه خفه کېږي؟
طبعا دا یو طبيعي د زین خلکو ول په خوا مسه عادت شوې دي مثلا وخت کار د ډیر واسطي و نو پس چويله به پس مقرره ده کبه نه کېده به خفګان خو اوس یو خطوب چې کمیسیون اصلاحات اداري مستر اوري رقابتي سیستم جو هغه کې نوې څوک نه خفکی نه غده پس منګه فورم ورکو را شي غته رقابت وکي هغه کامیاب شي خو نور الله نور کنه نو بیا خفګان نشته پیږي چې موږ پلاس کې مستن نشته ټول کمیسیون خپل هغه سینه دې زغره نه خوشاله ما چې خې سیستم چې واقعا هغه څوک چې لیاقت لري هغه پوسټ زی د فاتورو کې زموږ توجه مچا درو ساته دولس مسندونه لري ما دې جی پوسټو کې دي
bale
چې ولا هغه خواني کارمندان دې کنه وایي نو ستاره غلي دي ما خوشبخت ده نو د پروسه چوتې دې نظر ډیره خوشاله
خپل دې څومره تحصیل کړی
زه خپل لسانس ما
امتحان به خلکو نه تاسو اخلي
په خو منګه خسته اوس کمیسیون سمتنه چخپل پوخ دی اخسته ده
تاسو امتحان اخسته نقل دی ورکاو خو کسانو ته چې کار لپاره دلته راغلی وو
خو ډیر بخشو کې مدیر د عمومي دی اشتراک بس نو یو څو نه نو نه کیږي دلته خو نظر د کمیسیون سیګی نقل امکانات نشته ده شنه
ډیر مننه کومه بوسی
مننه تاسو
داوود جان رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي له ازادي د لوسره اوسې بل خبري مجله زموږ همکار فرشته نگاه مخته وړي ستړي ترغلي فرشته جان خره الله
سلام نوري.